آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې یو ورځ وقفه راغلی ده په دوه کې د یادو لورو ترمنځ د افغان سولې په اړه شپږم دور مذاکرات تیره چهارشنبه پیل شوی دي د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه یو ورځنۍ وقفه د روژې میاشتې د لومړۍ ورځې د رخصتۍ له امله پرون دوشنبه راغله او دغه مذاکرات به نن بیرته پیل شي طالبان له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول هغه موضوعات بللي چې دا مهال د دواړو دورو ترمنځ ورباندې خبرې روانې دي د قطر مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ مذاکرات چې تیره چهارشنبه پیل شوي دي طالبانو پکښې د پرمختګ خبر هم ورکړی دی افغان ولسمشر د روزې میاشتې رارسېدو په مناسب یو پیغام یو ځل بیا د طالبانو څخه غوښتي چې روژې ته په احترام سوله وکړي ولسمشر محمد اشرف غني پر داسې مهال له طالبانو څخه د سولې غوښتنه کړې چې پرون دوشنبه د افغانستان تر څنګ په ټولو اسلامي هیوادونو کې د روزې میاشتې لومړۍ ورځ وه ښاغلي غني ویل دي چې روژه د سولې او پخلاینې میاشت ده او طالبان هم باید دغه میاشت ته په احترام سوله وکړي نوموړي په خپل پیغام کې داسې ویلي
ماه مبارک رمضان ماه صلح و آشتی است من یک بار دیگر از طالبان می خواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارن و به تقاضای صلح
زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دغه مبارکې میاشتې ته په احترام د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې مشورتي لویې جرګې په فیصلو کې پراخ انعکاس یې پیدا کړ لبیک ووایي پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالي شورا هم په یو بیان کې پر افغان دولت او طالبانو غږ کړی دی چې د روژې میاشتې له پیله سره سم دوامداره اوربند اعلان کړي د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني تیر کال د روژې میاشتې په وروستیو کې له طالبانو سره 14 ورځې اوربند اعلان کړ چې طالبانو هم ورسره یوازې د کوچني اختر په لومړیو 3 ورځو کې اوربند عملی کړی وو د امریکا متحده ایالاتو د لاس ویګاس ښار څخه یو کوچنی شخصي الوتکه د مکسیکو مونټری ښار ته په لار و چې لودرې ده ظاهر رسنیو راپور ورکړ دی چې 14 کسان چې په دغه الوتکه کې سپاره وو وژل شوي دي چارواکو ویل دي چې د الوتکې ټوټې پارچې لا تر اوسه پیدا شوي خو ورغلې لا نه دي د امریکا متحده ایالاتو د ایران د ګواښونو په غبرګون منځني ختیځ ته خپلې جنگي بیړۍ لیږلې دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالټن په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو ته د یوې الوتکې لیږدونکې بیړۍ او څو نورو جنگي الوتکو د استولو خبر ورکړې دي ښاغلی بالټن وویل چې د امریکا حکومت دغه بیړۍ په سیمه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په غبرګون کې استولې دي د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار همداشان وویل هیواد سیمې ته د دغو کښتیو په لیږلو سره غواړي چې ایران ته وشي چې د امریکا متحده ایالات به هر ډول برید ته بې رحمه قوت نه په استفادې ځواب ووایي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولټن وایي چې دغه بیړۍ له دې کبله منځني ختیځ ته استوي چې د ایران د تهدیدونو او ځینو فعالیتونو په مقابل کې جواب ووایي ښاغلی بولټن په هغې بیانې کې چې پرون خپره شوې ویلي چې دغه کار مطلب دا دی چې په دې وسیله د ایران رژیم ته په څرګند ډول یو پیغام ورکړی شي چې د امریکا په ګټو او په متحدینو یې د ایران د رژیم د هر قسم حملې جواب به په پوره قوت ورکړی شي د ابراهیم لینکن په دغې جنګي بیړۍ کې د جنګي الوتکو نه علاوه هلیکوپټرونه تباه کوونکي وسایل او د 6000 نه زیات ماڼوګان شته دی د ایران مقاماتو تر اوسه پورې د امریکا د امنیت د ملي مشاور ښاغلی بولټن دغه سرګندونو په باب ساکس عمل نه دی سرګند کړی
د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره پرون دوشنبه پر کتلې په دغه ملاقات په داسې وخت کې سوي دي چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیش په زیاته دودي دغه دوه لوړو پورو ډیپلوماټانو په دې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي چې په وینزویلا کې پوځي مداخله وکړي دغه ملاقات په فنلند کې د آرکټیک کونسل د غونډې په څنډه کې سوي دي د امریکا متحده ایالات او د روسیې دواړو د دې شورا غړي دي مایک پمپیو زیاته کړې چې دوی به نور ملاقاتونه هم کوي او کوشش به وکړي چې په راتلونکي کې د حل یوه لاره ومومي دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو ریدونکو، د سولې مشورتي لویه جرګه پرون پر رسمي ډول پرانستل شوه او په کار یې پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف د جرګې د مشر په توګه معرفي کړ. ښاغلی غنی په افتتاحیه وینا کې وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي او همدارنګه د افغانستان دولت د سولې په برخه کې د مسیر ټاکل دي. د جرګې په افتتاحیه مراسمو کې د غړو تر څنګ 300 کورنیو او بارنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د طالبانو په منځ کې که د پردیو لاس نه وي، نو ولې د افغانستان د ملت او د حکومت سره د مذاکراتو نه ویره لري؟ حکمت سروش رپورت را کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې له طالبانو سره د بې قید او شرط مذاکراتو خبره وکړه او ویل په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول نړیوال شرایط چمتو او خنډونه له منځه وړل سوي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته ویل چې له سانسور پرته خپل نظرونه شریک کړي او د سولې په اړه افغان دولت ته مسیر معلوم او مشوره ورکړي.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست، از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارد.
ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې مشرتوب پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ته وسپاري. ښاغلی سیاف وایي چې طالبانو ته په خلاص خېژه هرکلی کوي، خو د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان ملي یووالی او حاکمیت زیان ونه ویني.
امی تفاوت چیست؟ برای چی ما یکی دیگر را میکشیم؟ وام به نام دین میجنگه و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خود یکیست. دین خود مذاکره را هم رد نکرده، دین مفاهمه را هم رد نکرده. بیاین اینجا بشینیم گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ټول افغانستان څخه 3200 استازو چې 10% ښځې دي برخه اخیستې. د دې جرګې د جوړونې د کمیسون مشر پر طالبانو غږ وکړ چې د جرګې د غړو نظریاتو ته غوږ ونیسي او په خپلو پریکړو کې ورته پام وکړي.
که ارادي کړي که غیر ارادي د مرسته کړي د طالبانو د زړه له کومې ممنون یاست، ته تشکر کوو چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي د نمایندګان خپل ولسوالۍ ته، خپل کلي ته. د دوی مزاحم خو نشي، بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو له غرمې وروسته له اویا څخه تر اتیا تنو په 150 کمیټو کې په کار پیل وکړ. سبا به هم د یادو کمیټو کار روان وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سولې مشورتي جرګه پرون پرانستل شوې ده، مګر یو شمیر کسانو لکه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو سیاسینو پکې ګډون نه دی کړی. منګه د ښاغلي کرزي د پخوانی سلاکار شاهزاده مسعود سره مرکه کړې ده. محترم شاهزاده مسعود، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د هڅو د چټکولو لپاره د ډېر کار وکړ، مګر په دې اخر وخت کې ویل چې زه د سولې په مشورتي جرګه کې اشتراک نه کوم. ګر چې ډېر نور کسانو هم سیاسونو په دې جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی، غواړو ستاسو نه واورو چې کرزي څه ولې دا خبره کړې.
تاسو پوهیږئ چې پخوانی ولسمشر هم په خپل دوره د ریاست جمهوری کې ډیر زیات کوشش کړی د سولې لپاره، او هم د غینې ورسره تر دغه ساته پر جزره خبره تاسو سره کومه. پخوانی ولسمشر د یو بایزت او برمندانه سولې لپاره د حد نه زیات کوشش نه کړی دی، او د دې تر څنګ تر بل هر چا نه. پخوانی ولسمشر تاسو به پیادی چې د نن یو لیم کال مخکې د دودیز عنعنوي لویې جرګې پیشنهاد وکړ چې متاسفانه په هغه وخت کې او نو حکومت غوږ ورته کېښود او نن نړیوالو. نو په اوس وخت کې پخواني ولسمشر جرګه تحریم کړې نه ده، بلکې د جرګې ځنډېدلو غوښتنه کړې وه، چې مخکې د دې نه چې دا جرګه جوړه شي د مخالف لوري سره، چې اوس خبرې هم تر یو حده پورې نږدې شوي دي چې هغه طالبانو تحریک ده، د هغوی سره باید خبرې وشي. د هغې خبرې په نتیجه کې که پر ځینو مسایلو باندې توافقات کېږي، بیا به د هغه لپاره جرګه راوغتل چې جرګې هغه مهر پې ولګېږي. یعنی پخوانی ولسمشر د جرګې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه، نه دا چې هغه یې تحریم کړي یا جرګې د اصل سره هغه مخالف وي. پخوانی ولسمشر تر بل هر چا نه د لویې جرګې پلوي هم ده، او د ده په وخت کې ډېرې جرګې هم د ملي
دا خو صحیح ده. هیچا دا خبره نه ده کړې چې جرګې تحریم کړي. چې آیا پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د دې جرګې د جوړېدو نه مخکې دغه اعتراض کړی و، دغه پیشنهاد کړی و، د کی کوشش کړی و چې دا جرګه دی وزنډیږي؟
ګوره په خوانی ولسمشر ته ډیر په خوای ویلی و چې دغه جرګې د لپاره باید عنعنوي لوی جرګې د لپاره حکومت هم د دې ملاتړ وکړي. یعنی زه درته ویل شم چې شپږ میاشتې مخکې د حکومت د ځینو چارواکو په نسبت باندې د جرګې اواز پورته کول یو جرم و. زه دومره درته ویل شم چې په خوانی ولسمشر دغه جرګې د ځنډېدو غوښتنه په دې وکړله چې یو خانه باید طالبانو سره د خبرو بین افغاني تفاهم مسایل باید ډېر په مختللي وای، او په عین زمان کې خوانی ولسمشر دا هم ویلي دي چې د دې لپاره یو د سیاسي عذاب ترمنځ هم یو اجماع نه وه. ای کاش کې دولت دغه ټول سیاسي عذاب په اعتماد کې اخیستی وای.
شهزاده مسعود صاحب، زما سوال دا دی چې جمهور رئیس حامد کرزي لکه څنګه چې تاسو ویلي، لکه څنګه چې راپورټونه او خبرونه راغلي دي، ډېرې هڅې کړې دي د سولې لپاره، دا یو واقعیت دی، مګر دا چې د دې مخالف وو چې اول د جرګنی کیږي، اول د طالبانو سره د خبري وشي، دغه خبري یا دغه اعتراضونه باید د جمهور رئیس حامد کرزي دغه اعتراضونه باید ډیر په خوانه شر شوی وي، مګر دغه خبر د مشورتي جرګې د جوړیدونه فقط یو ورځ مخکې نشر شو، دا معلومه نه و د طرفدارو د دې مشورتي جرګې چې مشورتي جرګه د جوړ شي. په اخره کې دغه معلومه شو ټول کسان راغلي دي کابل ته، ملمان راغلي دي، وټلونه ډک دي، د کرزي صاحب د خبرو نشر شو چې دای وي ګردې وزندګي. آیا دا امکان لري ک تاسو وای داسې به دا کار کړی وي په همدغه سی وخت کې؟
نور تابان تاسو وګورئ چې د افغانستان اکثره سیاسي عذاب، سیاسي مشران ټول پرې کړنه کړی دی، یعنی تحریم کړی دا جرګه. نور په خوانی ولسمشر خو دا کوشش کوي چې دا یو ملي جرګه وي چې ټول د افغانستان استازي او د افغانستان سیاسي عذاب ټول پکې شرکت وکړي. اما متاسفانه چې دغه اجماع دولت ونه شو کړل چې دا اجماع جوړه کړي، او دوی هم په دې باندې راضي کړي چې په دغه مشورتي جرګه کې دوی برخه واخلي.
د دې دریز باوجود چې تاسو لري څومره توقع لري د دې جرګې نه چې د ولوس اراده به تمثيل شي او هغه به بیا عملي شي؟
کوم ځای پورې چې زما خپل منایز او افغان نظر ده، زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان خلک د جنگ ستړي شوي دي، او په دغه مشورتي شورا کې به یا جرګه کې به د افغانستان خلک په سولې باندې تاکید به ډیر زیاتی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سولې د مشورتي جرګې چارواکو ویلي دي چې د دې جرګې غړي به په یو 50 کمیټو کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې لپاره خپل وړاندیزونه ترتیب کړي. د جرګې د رئیس نپرته تر اوسه پورې د دې جرګې لپاره اداري پلاوی نه دی ټاکل شوی. د کابل نه اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
ټاکل شوی د وسلوالو طالبان سره د سولې لپاره افغان حکومت ته د سلام مشورو د برابرولو په خاطر د سولې مشورتي جرګې شاوخوا 3200 غړي د سې شنبې په ورځ په یو 50 کمیټو کې د سولې په مسله خپل سلام مشورې پیل کړي، او د سلام مشورو په پای کې به هر کمیټه د خپل مشورو پیل په یو غونډه کې چې ټاکل شوی د چهارشنبې او یا د پنځشنبې په ورځ به جوړ شي د جرګې نورو غړو سره شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیټو رئیس محمد عمر داوزی وایي چې په دغه کمیټو کې د جرګې ګډونوال به د خبريالانو په شکل کې د سولې پر مسلو په آزاد ډول خپل نظریات سره شریک کړي.
هیله می ده چې څومره خبرې زړه کې لري کمیټې ته وساتي. کمیټه د خبرو کولو ځای دی. هلته مون کوشش کوو چې مطبوعات خو نه ني، حتی تاسو خپل ټلیفونو د شان نم استفاده ونکړي چې هر غړی د کمیټې آزادانه توګه باندې د زړه خبره خپل وکړي چې بل اخر یو فیصله ته سره ورسیږي. دا یو توحید شوی سفارش ته ورسیږي چې رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کړي.
عمر داوزی ویل چې د کمیټو کار به ممکن شاوخوا یو نیمه ورځ ونیسي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس ویل چې بیا به د ټولو کمیټو سپارښتنې سره یو ځای کیږي، او د جرګې وروستۍ غونډې ته به وړاندې شي. په وروستۍ غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي. ټاکل شوی د پای په غونډه کې به هغه سادي چې د ګډون بلنلیکونه واسول شي برخه واخلي. عمر داوزی د جرګې د غړو د ټاکلو بهیر په بشپړ ډول آزاد او انتخاباتي وګڼاوي، ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولسوالیو لکه لګه یو یو سازي شامل شامل دي. د خاغلی داوودی دی وینا لمخي طالبانو هم تر خپل کنټرول لاندې ولسوالي کې د سولي مشورتي جرګې ته د حساب او ټاکلو بهیر مخنه دی نیولې.
مونږ په طالبانو باندې غږ کړو چې پریدي چې خلک خپل نمائندگان انتخاب کړي او راوي لګي چې د لوی جرګې کې اشتراک وکړي. دا هم په غږ کړو چې معنی نشي دراتګي. زه په یقین سره او په صداقت سره درته ویلی شم چې کوم گزارش ما ونه خسته چې چا معنی شوی ته نو که ارادي کړی که غیر ارادي د امرسته کړی د طالبانو د زړه له کومې ممنون یست ته تشکر کوم چې پرې خو د خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي او هیله مو ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاص شي او بیرته لاړ شي دا نمائندگان خپل ولسوالی ته خپل کلی ته د دوی مزاحم خو نشي نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیدی.
خو طالبانو په ویلم کې چې تیر ورځ خبره کړې د دغه جرګې د جوړېدو سره مخالفت ښودلې او د جرګې جوړېدل د افغان حکومت لخوا د سولې روانو هڅو په وړاندې د خندونو د راولاړولو لپاره یو هڅه ګڼلې ده. طالبانو ویلي چې د سولې په خبرو کې او هم په بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه شوي دي. عمر داوودی ویل چې د کمیټو دننه د بحثونو پرته د جرګې نورې ټولې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هغه په ژوندۍ بڼه د کمیټو د کار د نه خپرېدلو علت د اعصابو بشپړ ازادي وګڼله تر څو د هغه په وینا هر څه چې په زړه وي هغه وویلې شي. د سولې مشورتي جرګې نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له وینا وروسته په رسمي ډول کار پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپل وینا په پای کې استاد عبدالرب رسول صاحب د دې جرګې د رئیس په توګه وټاکه. ښاغلي غني هم له وکیلانو وغوښتل چې پرته د هر ډول سانسور څخه دې خپل نظریات کو سره شریکی
موکس څو وکړو او څو وختنه لري بی پرده بی سانسوره په مطلق ازادي او په داګه وي د خپل خبرو د لاندولو فکر مکو. زه آماده يم چې تاسو وګدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم.
که سم د سولې مشورتي جرګې تنظیمونکو پلان درلود چې نن د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته به د جرګې غړي خپل اداري پلاوی وټاکي او له هغه وروسته به د جرګې غړي په یو 50 کمیټو کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړي. خو د جرګې تنظیمونکو د وینا له مخې د جرګې د اداري پلاوی ټاکلو کار د سه‌شنبه ورځ ته پاتې شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15
د سولې د مشورتي جرګې یو شمیر ګډون کوونکې خزو ویلې دي چې د دې جرګې په مشورتي کمیټو کې په دې باندې غور او بحث کوي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو حقوق او ازادۍ خوندي شي. په کابل کې زمونږ همکار لیمه نیازی د جرګې په اول ورځ د یو شمیر خزو سره خبرې کړي او دا راپورټ را لګړي.
د سولې مشورتي لوی جرګې د لومړۍ ورځې پای دی. خو که څه هم نن ورځ د سولې لپاره کومه ځانګړې مشوره نه ده ورکړې، خو وایي د جرګې په راتلونکو ورځو کې به په مشورتي کمیټو کې پر دې غور او بحث کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځې له پامه ونه غورځول شي.
ټولې مېرمنې په مجموع کې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ د هر ولایت نه راغلي دي، د استازو په صفت هر یو ماشاءالله د نظر خاوندانې خوندي دي او دلته به خپل د حقوقو نه هم ډېره کلکه دفاع وکړي او په ضمن کې د ټولو په مجموع کې د ټولو افغانانو او بالخصوص د خویندو چې په دې تقریبا دېرش کلنه او څلوېښت کلنه جګړه کې ډېرې متضرر شوي خوندي دي، هغوی به د سولې په اړه باندې بېلابېل نظرونه خپل وړاندې کړي. لکه چې کوم مکاتب وتړل شي تقریبا زرګونه جنکۍ لکو جنکۍ به برخه پاتې کیږي. احیانا دا یو لوی ضربه ده.
د دغه جرګې اکثریت ګډونوالي په دې باور دي کچېرې حکومت او طالبان سوله کوي د افغان ښځو شته حقونه باید تامین او پر ځای وي.
طالبان ورونه او بین ملل خلکونه دا خواهش ده چې موږ ته پایداره صلح راوړي او هغه خوندې چې دې میدان ته راوتلي دي چې نولس کال یې تحصیل کړی د طالبانو ورونو مرور ورونو څمه دا خواهش دی چې د ښځې حق او حقوق باید پایماله نه کړي او موږ خپل تحصیل ته پرېږدي او موږ خپل حق موږ ته راکړي. موږ بیخي په طالبانو ورور خوشحاله یو، هغه هم زموږ ورونه دي، د دې افغانستان دي، فرق یې په موږ نشته.
ورور ته مې پیغام ده د طالب وروره چې تراسه له ما سره د خپلې خور زما د خور دپاره کار وکړه، د مکتب دروازه پرانیزه تر څو چې موږ د صحت په برخه کې ډاکټر ولرو، د تعلیم په برخه کې معلم ولرو او د نظامي په برخه کې نظامي خور ولرو.
افغان خوځو په تیر او اتلسو کلونو کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي او زده کړو په برخه کې د پامړ لاسته راوړنې درلودلې. دوی غواړي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې لا سیاسي اړخه سربېره د خپلو دغه حقونو څخه دفاع وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په یو د پاسه 2000 کال کې د طالبانو د حاکمیت نو وروسته په افغانستان کې خزو ډیر پرمختګونه کړی دي، مګر اوس هم افغانستان د خزو د پاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هواد بلل کیږي. د خزو سره د تشدد عاملین تر ډیره حده پورې مسؤلیت لري، ځکه د خزو د حقوقو فعالین د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
خدیجه د څلورو ساعتونو لپاره خپلې خسرګنې ته زارۍ کړې وی چې روختون دی بوزي. د خدیجه میړه د هغه پر مخ او بدن ایشی دلی او به چولې وی زما ټول بدن سوزیدو. ما خدای نه و غوښتل چې مړه میکړي. ما جړل او خپلې خسرګنې ته می وویل چې ما روختون دی اوسې به بوتله ما خو حالته به هوشه شوم.
د خدیجه درملنه او شوا خو د سوزیدو داغونه په ځان او د ظلم انزورې پر روح پاتې شو. کله چې خدیجه کوچنۍ و مور مړه شوه او پلار بل واده وکړ، هغه وایي میړه وهلې ټکولې او په ونه پورې تړلې ده.
یو ځل میړه را باندې په چړې پرید وکړ او درې ځای یې وهلم. د پلار کور ته ورغلم او شکایت مې وکړ، خو هغوی زما په ستونزې سر خلاص نه کړ او راته یې ویل چې د واده په سپین کمیس کې وتلې، په سپین کفن کې به بیرته د میړه له کوره وځي.
د خدیجه میړه د لږ وخت لپاره بندي شو، خو له سزا پرته بیرته ژر خوشې شو. خدیجه بلاخره د امن کور ته ورسیدله او خپل درسونه یې بیرته پیل کړل او هیله لري چې یو ورځ خون کشي. الیسا هم په شپکلنۍ کې اتلس کلن سړی ته واده شوې ده.
زه شپکلنه وم چې خپل میړه مې ولید. ډیره ویرېدلې وم، ځکه د هغه عمر دی چې یو ماشوم باید د خپل مور او پلار سره وي. ما ځان یوازې احساسوه، ډیره ویرېدلې وم او ژړل مې.
فشار ډیر دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او افغان حکومت د طالبانو سره سوله وکړي. خو د ښځو د حقونو فعالین ویره لري چې په تیرو اتلسو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې به له لاسه ووځي.
موږ باید د دې انتظار ونه کړو چې یو څوک به راځي او زموږ حق به په قاب کې راته مخ کیږدي، څنګه چې په 1996 کال کې د طالبانو په وخت کې وشو. دا یو وخت چې موږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. موږ باید په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړو چې د ښځو غږ واوري.
د طالبانو په حکومت کې نجونې ښوونځي ته د تګ نه منع وي او طالبانو ښځې د زنا په ډیرو کمزورو تورونو په علني ډول اعدامولې.
اگر پافشاری کنه طالبان
که طالبان بیرته هغه سیستم ته ولاړ شي چې په خوای درلود، نو زما شخصي نظر داده چې دا د جګړې د دوام معنی لري نه د سولې.
د 2001 لسم کال نه را پدې خوا شوی پرمختګونه ډیر مهم دي. خزي وس د پارلمان غړي دي، انجونې د تعلیم حق لري، خزي له کوره بهر کار کوي او حقوق یې په اساسي قانون کې خوندي دي. خو دغه لاسته راوړنې کمزوري دي او په نامنظمه توګه ترسره شوي چې په لرې پرتو سیمو کې نه تر سترګو کیږي. د ښځو د پروژو لپاره مالی مرستې هم کمی شوي او سیاسي اراده هم نامشخصه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د واشنگتن هغه پریکړه به چې چین ته د ایران د تیلو د لیګلو د موافقې نه لاس اخلي د نړۍ د دوه مهمو هیوادونو ترمنځ چې قوي اقتصاد لري په وروستیو تجارتي خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري. د امریکا خبریال نان چینګ په دې باره کې رپورت را لېږلی دی.
پامپیو په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل موږ د چین سره د دغه موضوع په باره کې ډېرې خبرې کړې دي. زه باور لرم چې د تجارت په باره کې به خبرې روانې وي او خپله طبیعي لار تعقیبوي. چین د ایران د تیلو ستر اخیستونکی هیواد دی. پامپیو زیاته کړه امریکا به د دې ډاډ ورکړي چې د تیلو نړیوال مارکیټونه به په کافي اندازه تیل ورسوي. د امریکا د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د هغو هیوادونو سره موافقه شوه چې له ایران نه تیل واردولی شي. په دغو هیوادونو کې چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه شامل ده. اوس دغه هیوادونه له ایران نه تیل نشي واردولی او که وارد کړي نو دا واقعب سره به مخامخ شي. له هغه وخت نه را پدې خو چې دغه بندیز به لګول شوی دی، ایټالی، یونان او تایوان له ایران نه د تیلو واردات بند کړي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منچن او د امریکا د تجارت استازي رابرت لاتیزر د سه شنبه په ورځ په بیجینګ کې د چین د صدر اعظم د مرستیال لیو هی د خبرو د وروستي پاړه په باره کې غونډه کوي. دواړه خواوې به د ذهن د تنویری شیانو او وسیلو حقوق په زور د ټکنالوژۍ انتقالول، د غیر ګمرکي شیانو په مخ کې د خنډونو په اچولو، په کرهڼې او نورو موضوعاتو به خبرې وکړي. د صدر اعظم د مرستیال لیو په مشرۍ چینایي هیئت به د می په اتمه نیټه د اضافي خبرو لپاره واشنگتن ته سفر وکړي. واشنگتن او بیجینګ په روان کال کې څو پړاو خبرې کړې دي چې له تجارت نه پیدا شوی جنگ حل کړي، چې په 2018 کال کې پیل شوی و کله چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په چینایي وارداتو باندې ګمرکي تعرفې ولګولې چې ارزښت یې 250 میلیارد ډالر کېده. د کوشش کاوه چې بیجینګ مجبور کړي خپل تجارتي کړه وړه بدل کړي. چین په مقابل کې په امریکایي وارداتو باندې چې ارزښت یې 100 میلیارد ډالرو ته ورسیږي ګمرکي محصول لګوي. امریکا او چین په بیجینګ کې د روانې هفتې له خبرو نه د مخه مثبته لهجه استعمال کړې وه چې هدف نه د تجارت په سر جنگ ته خاتمه ورکولو، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د موافقې د کېدو لپاره کار کوي. جمهور رئیس ترامپ تیره هفته خبریالانو ته وویل له موږ د تجارت په باره کې ښه کار کوو او موږ د چین سره هم ښه کار کوو. چینایي مامورانو په بیجینګ کې وویل واقعي پرمختګ شوی دی. ځینې متخصصان وایي حکومت د تجارتي موافقې په عملي کولو کې په چین باندې باور نه لري او پیشګویي کوي احتمال لري چې ځینې ګمرکي تعرفې په خپل ځای پاتې شي. د بروکینګز د انسټیټیوټ بړوت بغړي امریکا غږ ته وویل ځیرکي به په دې کې وي چې له ټولو برخو اوازاونه ګمرکي محصول لري شي او ښایي له ځینو استهلاکي شیانو نه. د زیاته کړه چې احتمال لري په دې موافقه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نړیوال وجهي صندوق ویلي دی چې سکل به د ایران اقتصادي حالت په هغه ملک باندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د فشارونو له کبله شپږ چنده نور هم خراب شي. د راپور تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
د نړیوال وجهي صندوق په راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې هلته به په ایران کې د انفلاسیون اندازه 20% جګه شي. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت به رسمن د پنځشنبه په ورځ د ایران د خامو تیلو د اخیستلو لپاره هغه استثنا هم ختم کړي چې د چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا په شمول نور ملکونو ته ورکړي وو. امریکا وایي غواړي چې په دې طریقه د ایران په کلنوي عایداتو کې 50 میلیارد کم راشي او دا به په هغه ملک باندې فشار زیات کړي چې خپل اټومي پروګرامونه ختم کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دې باره کې د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو ملکونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خبرې پیل کړي دي چې نړۍ ته د تیلو پوره انتقال کې اطمینان حاصل شي. چین او ترکیه د امریکا په دغه عمل اعتراضونه کړي، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغوی به د ایران نه د تیلو خرید ته دوام ورکړي او که نه. د ایران د بندنوي چارو وزیر د یکشنبه په ورځ د امریکا د فاکس د تلویزیونی شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې امریکا کوشش کوي چې په دې طریقه ایران مات کړي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې د امریکا د مقاماتو دغه تحلیل، دغه امیدونه او خیالات غلط دي. له بلې خوا د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د قواو قومندان ویلي دي چې لویدیځ او په خاص ډول متحده ایالات غواړي د اقتصادي فشارونو له لارې ایران خبرو ته اړ کړي. د قدس د ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د ایران د فارس خبری اجنس ته ویلي دي زموږ خلک خوښیار دي او په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې له دښمن سره مذاکره د تسلیمۍ معنا لري او موږ دغه ذلت ته نه تسلیمیږو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون نه ووت او په تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. امریکا ایران په منځني ختیځ کې د ترګرو په پاللو او روزلو تورنوي او وایي چې د ایران د بالستیکي میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خلاف دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه هم همدلته پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت د ماخام په 8 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ورځ مو